خونی د بهرنۍ اړیکو مشر وای چې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرمونو د قانون سلرو ماده به په اقتصادي چارو کې شفافیت رامنځته کړي. ازرش حافظی نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد په اقتصادي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدو سره به ډېرې پانګونې ته زمینه برابره شي.
ولې دا ښه یو ګام وو چې شورا پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د شفافیت رامنځته کول لپاره ګټور دي، او که چیرې دلته شفافیت پیدا شي په افغانستان کې پانګونه زیاتیږي، اقتصادي رونق زیاتیږي. دا ټول مسایل شفافیت او امنیت پورې تړلي.
ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ دا رد کړه چې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو له قانون څخه د څلورمه ماده لرې شي. د ولسي جرګې غړو ټینګار وکړ چې په قانون کې د یادې مادې په شاملېدو سره به له 1401 کال راهیسې د پیسو له سپینونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وشي. د کونړ والي وایي چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې ولایت ځنګلونه قطع او قاچا کړي. وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته وویل چې په خپل سری توګه د ځنګلونو قطع کولو د دې ولایت اقتصاد زیانمن کړی او ځنګلونو ته هم سخت خطر متوجه کړی دی. ښاغلی کلمزی زیاته کړه یادو ځنګلونو ته به پوره توجه وکړي او قاچاقونکو سره به قانوني چلند وشي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی عامل رئیس وای ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې په دې ولایت کې یو خصوصي مطبعه په کار پیل وکړي. ډاکټر نصیر لمیار نن ازادي راډیو سره خبرو کې د یادې مطبعې فعالیدل د دې ولایت د خصوصي سکتور په برخه کې یو لوی پرمختګ وباله. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې د یادې مطبعې په فعالیدو سره به په دغه ولایت کې د کتابونو، مجلو او ورځپاڼو چاپولو ته زمینه برابره شي. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې پر دې مطبعې شاوخوا $1,00,000 امریکایي ډالر لګر شغلی او په معیاري ډول به فعالیت ولري. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني څلوېښت پله، یو یورو 60 افغاني نوي پله، یو انګلیسي پونډ 93 افغاني دېرش پله، یو سعودي ریال 15 افغاني نوي پله، او زر پاکستاني کلداري 503 افغاني.
تاسې ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په لړ کې مو په راپورونو کې واورېدلی چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنه لري او دغه راز نور امنیتي اندېښنې هم ورسره وي. اوس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي عوام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د امنیت پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات به د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د ولسي جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دا مني چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان وژني.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، ناامنۍ منصر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغې مالونه، زکات، عشر، شتمني شوکوي، په زور باندې دوی لارې نیسي، دوی غلاوې کوي.
د ښاغلي ساپي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې له 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو له شتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپل سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې دستګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، 12 وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په وی خبری غونډه کې ومنله چې د غیر مسولو وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سږ کال هم موږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له موږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځني کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري،
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت دا اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسولې وسلوالې ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول سي.
په افغانستان کې مو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې واورېدې. د غیر قانوني وسلو د ګرځولو او ساتلو عواقب څه کېدای سي؟ دې پوښتنې ته یو شمېر افغانان داسې ځواب لري.
سلام چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا پانه جوادي قومندان چار څوک یا موږ د خپل ځان فاتو لپاره هغه په جواز سره وګرځي. جواز باید ولري د داخلي نه. د غیر ان ته څه کوي؟ سلام څو دې مرکې څو دې وجلې دي بعد کې څه سلام ګرځي؟ خاين نه خایف مو اوسېګه. دغه موضوع چې پروان کې پېښه شوې ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګانو نتیجه ده.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین سلا وګرځول شي. دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي او د غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته. ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سرتیر سره. دا خو یې ملک ته د ظلم دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی حالات ده. لپاره د دې چې که دغه سې حالات نه وای نو دومره خلک به نه تلف کېدل، دومره خلک به نه کېدل وزل کېدل. او دا وخیان چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وه، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولی وای او دا خلاف د قانون کار ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرونې اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې وایي اساسي او بشري حقونه دي او بلې د مخکښو ښځو یو خبرونه ده، په ګاونډي پاکستان کې به د اقلیمي ستونزې په اړه یو راپور درورو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ له امله تر 1250 ډېر کسان مړه شوي دي. په اینال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له کبله د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کمپونو کې هم د میرمنو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. زبیح الله شفق نور تفصیل کوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له تېرو څو ورځو راهیسې سختې تودوخې او تب د ښار د بیلابیلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې له شلمې نېټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 12500 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سې شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جل وهلو له امله دیرویشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا، سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د میرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان یعنې د ګرمۍ د لاسو وفات شوی ده. هغه هم تقریبا 2 شپېته 5 شپېته یو څو سلور کسان مخکې وو په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچی کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټریل په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې چې له امله یې خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوې لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اورېدلی سي. قدرمن اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 26 مادې په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون په 26 ماده کې څه راغلي د خپرونې له میلمه څخه به واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیاله میرمن عفیفه معروف ده. میرمن معروف که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 26 ماده کې څه راغلي دي.
مننه. د اساسي قانون په 26 ماده کې داسې ویل شوي دي چې جرم یو شخصي عمل دی، د متهم تعقیبول، نیول او تحقیقول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل چاته سرایت نه کوي.
ستاسو په اند اوس مهال دغه ماده څومره پلي سوې ده؟
بلې، دا ماده په خارونو کې د تطبیق وړ دی او ښه تطبیق کیږي. په اول د حکومت یعنی د انتقالي دولت پر مهال باندې د تطبیق وړ نه و او هر څوک غوښتل چې د ځان نه فیصله قانون جوړ کړي او خپل اوامر ته د قانون هغه ورکړي، حیثیت ورکړي. په دا اوس وختو کې چې قانون اساسي قانون پاس او جامعه سه تغییرات پکې راغلل، رسنۍ آزاد شولې او په دې ارتباط تبلیغات وشو، نو اوس په عدلي او قضایي مراجعو کې دا ماده یعنی چې جرم بل چاته سرایت نه کوي دا تطبیق کیږي او هر څوک چې مجرم وي او د یو عمل اجرا باعث کیږي هغه په خپل د عمل په مقابل کې باید په خپل شخصا ځواب ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا ماده په شهرونو کې تر یوه حده په نظر کې نیول کیږي، خو په لورو پرتو سیمو کې لکه څنګه چې باید سوی وای هغه سي نعمل کیږي. لامل یې څه دی؟
لری پرته سیمو کې چې د خارون نه لری دي او هلته عدلي او قضایي مراجع دومره زیات مسلکي کسان هلته نه دي ګمارل سوي، هلته ممکن دي چې د یو چا د په یو حادثه کې د مجرم پر ځای در هغه خپلوان تر هغه پورې سات پورې کې نه وي چې تر څو چې دای په خپل حاضر شي.
قدرمون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لابسای وانه
یو پر دار لاس واده
و بند لرو موږ دوکومنت خایش لرو چې موږ دوه بو بندو بس
کړی چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو ل ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوق خبرونه ته غواړی است میرمن معروف په دې اړه ساسو اندیشنه سره دا چې تاسو ویل چې په لور پروتوسیمو کې لکه څنګه چې شای په ماغه ډول د مدانه د پولیسو
په دې حق له باید ویم چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش په دې حق له خپل نگرانی د دولتي مشرانو سره خوتل دي او تکرار کړی دي چې باید د افغانستان اساسی قانون او ټول هغه قوانین چې نافذ دي باید تطبیق شي او هغه ارګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره کار کوي په هغه کې رونوالی وي شفافیت وي او هیڅوک بدون د جرم څخه مجازات نسی هیڅوک چې جرم یو چا کړی وي باید جزای بل چاته سرایت نکی او همدارنګه کومه وخت او معیارونه چې تعین سوي دي په یو دوسیه د متهمینو کې چې شخص هغه وخت چې نیول کېږي څونه وخت باید د پولیس سره وي څونه وخت باید څارنوالۍ کې دوسیه هله فصل شي او څونه وخت باید محکمه کې هله فصل شي څو چې محکمه حکم صادر کوي او شواهد په دې کې باید په نظر کې ونیول سي وي په خپله محکمه چې دایر کېږي باید محکمې عادلانه وي یعنی هغه حقوق او ازادیګانې چې په خپله متهم ته ورکړل سوي وي هغه باید مره چې نو هغه وخت د مونږ نگرانی فکر کوم چې یو څه رافقیږي
آیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې کوم پروګرامونه پلي کړی دي
بلې په دې حق له د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیشه ورکشاپونه دایر کړی دي همدغه د عدلي قضایي ادارات کارمندانو ته همکارانو ته دا ماده ورته په وار وار تشریح شوې ده په ورکشاپونو کې همداسې ټول مواد د متهمینو په هکله او د هغوی د حقوق په هکله چې دوی باید د کوم اساسی قانون کې چې مواد دی او خصوصا د متهمینو په ارتباط یا د جرم او جزا په ارتباط چې دوی باید هغه تطبیق کړي یعنی موږ خپل هڅه کړې دي او ډېر زیات خصوصا پولیسو ته اردو ته او د سارنوالی کارمندانو ته د محاکمه کارمندانو ته په وار وار ورکشاپونه دایر سوي دي او دوی هڅول سوي دي چې باید قانون تطبیق کړي
دا چې جرم یو فردي عمل دی آیا بل کوم شخص ته سرایت نه کوي
بلې بس نهات موجود دی مثلا که کوچنیان د افغانستان په یو قانون کې چې قانون بررسی است خلفای ته اطفال نومیږي هغه کې دا موضوع تزید شوی دی چې اطفال په درې د طفلیت سنه سالې په درې حصه تقسیم کړی دی چې یو ممیز طفل دی غیر ممیز طفل دی او نوجوان دی یعنی هغه ممیز طفل چې یعنی سن د 12 کلنۍ نه پورته نیوي هغه کوم جرمي عمل مرتکب کیږي یا تخلف کوي نو هغه په قانون کې په خپل نشي کېدای چې یعنی د قانون د نگان څوک حق نه لري چې هغه راولي او سلب ازادي کې بلکې د هغه مور او پلار مکلف دی چې خساره ورکي یعنی هغه جرم چې د هغوی د اولاد په ذریعه چاته ضرر رسیدلې ده د هغه جبران خساره وکړي او خساره ورکړي همدارنګه کوم اشخاص او افراد چې مشکلات عقلي و عصبي لري نو د دوی د طرفه کوم تخلف یا کوم جرم پورته کیږي جرمي عمل باعث کیږي نو هغه کورنۍ یا هغه افراد چې د دوی سرپرستی په غاړه لري کیدای شي چې د هغه جبران خساره وکړي
په دې اړه ستاسو غوښتنه څه ده
بله د موږ غوښتنه دا ده چې کار که اهل کار ته وسپارل سي او مسلکي خلک په اداراتو عدلي او قضایي اداراتو کې په سرنوالۍ کې په پولیسو کې او په محاکمو کې چې ډېر مهم دی وګمارل سي نو مسلکي خلک خامخا قانون تطبیق تدبیق کوي او کده سه مصلحتي شکل باندې د څوکۍ ډکې شي او په اصطلاح مسولیت ورنکلی شي اشخاص ته بلکې یو مقام یو مسولیت د توفې په شکل چاته ورکړل شي هغه اصلا احساس د مسولیت هم نه کوي او د قانون د تطبیقېدو پروا هم ورسره نه وي او د درایت د نگانه یعنی مسلکي نه وي او هغه نشي کولی په قانون باندې نه پوهېږي او نشي کولی چې قانون تطبیق کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې به داسې خپرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
مخکخې خزی
دا مهربان الله په نامه په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګه هغه کسانو ته چې هم دا مهال زما خبرې اوري، نوم مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلې یم، اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
دا راته وایي چې خپل لومړنۍ زده کړې چې ترسره کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوي، خپل کاري مصروفیت په اړه کوم معلومات راکړي.
هاه ډیر ښه، مننه کوم. دا پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراسانی ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم، البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم. اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کومه. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریاله یم، د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
د ښځو په برخه کې راشو بخت ټولنه کې څومره ښځو ته کار شوی دی، د دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې ووایم، هغومره کار نه دی شوی لکه څرنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه ښځو ته کېږي چې هغوی په یوه دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. تل هماغو ښځو څخه تقدیر او ستاینه شوي، خو هغه ښځې چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، یا په کورونو کې دي زده کړه نه شي کولی، یا هم ځینې ښځې، خو تاسو هم شاهد استئ چې په سرکونو یا هم چیرته ځي کار کوي او یا هم درویزګري کوي، ډېره ستونزمنه ده. دې ښځو لپاره تر اوسه هغومره کار نه دی شوی او غوښتنه مې دا ده چې باید همدې ښځو لپاره ډېر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخته یوړل شي، ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دنده لري، اصل هم د هغوی ژوند ښه مخته وړل کېږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي، نه شي کولی خپل ژوند ښه مخته یوسي، باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه تا ته راولړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی، او که شوی دی تر څه حده که نه دی شوی، نو عمده ستونزه څه وه؟ ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغلته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډېره کوي. نو البته په بلخ کې لورو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، وای شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه وایي زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي، او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یا ګور له دي، دا زړه رسمونه تبدیلي غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته زمینه برابره شي چې وکولی شي زده کړه وکړي او کومې ستونزې سره مخ نه شي، ځکه هغه ښځې چې زده کړه لیدلې دي، زده کړه یې کړې ده، واقعا ډېر ښایسته ژوند لري، البته د ژوند په چارو کې ډېره بریالۍ اوسي.
په بلخ ولایت کې څه فکر کوي؟ و خزو ته مخم د پښتنه تر سره شوه څومره کارونه شوی دي د ذکر په برخه کې مو یادونه ورته د بشري حقوقو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسرونه درلودي.
البته په دې برخه کې زه باید وایم چې د خزو لپاره وغه خزې چې د لری پرتو سیمو څخه مزر شریف کار ته راغلي البته غواړي چې زده کړه وکړي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي. هغه لپاره کار شوی ده خو هغه مره کار چې باید توشي ما مخکې هم موبایل نه دی شوی خو باید روسته لیدې تر سره شي تر څو خزې وکولی شي او په دې باور لرم چې خزې د دې وړتیا لري توانایي لري چې کولی شي بریالی شي خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولی شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي.
په بلخ کې څومره احساس لري چې ښځې هم په دولتي چارو کې مخکښې دي؟
البته دا احساس ډیر احساس لرم البته ډیر فکر کوم او لیدلې مې دي ځکه دلته په دولتي چارو کې البته ښځینه شته دي ډېرې بریالۍ ښځینه البته لرو په بلخ ولایت کې همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو البته ډېرې بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري البته زه خوشحاله یم او پرې ویاړم.
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل بریالیتوب او موفقیت اعتماد لر؟
البته په سر کې یوازینۍ هیله زما دا وه چې زه صرف یوه کوچنۍ خپرونه په یوه راډیو کې ولرم. هغه م نه غوښتل تلویزیون کې ځکه غوښتنه مې ډېره وړه وه بلکه زه وکولی شم دې برخه کې بریالی شم نو ډېره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا اوسي خو دا وخت په تېرېدو سره اول راډیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و خو هلته مې راډیوي خپرونه مخته وړله خو هڅه مې وکړه کوشش مې وکړو تر څو په تلویزیوني خپرونه کې لاره پیدا کړم. هلته مې چې لاره پیدا کړه خو یوازې یوه ادبي خپرونه مې مخته وړله. غوښتنه مې دا وه چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم ځکه ډېره مینه مې درلودله. ډېره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخې ته راشم خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډېره بریالی اوسم ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم خو ډېر کوشش کوم.
وړاندیز مو ښځو ته څه دی او هغه ښځې چې نن اوس هم اعتماد نن لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي او ترسره یې کړي؟
ډېر ښه. زما پیغام او وروستۍ وینا هغو ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري دا ده چې تاسو هڅه وکړئ هڅه وکړئ هڅه وکړئ تاسو کولی شئ. هېڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولی. نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولی د ژوند رڼا ومونږ.
ډېره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو